افغانستان کې د سحر لس بجې سوې. د ازادي راډیو د خبرونه د یوه ساعت لپاره ده چې دوه اونیز پروګرامونه یې هم یوه برخه جوړوي. په راپورونو کې اورو چې پر کندز ښار د سپوک او درنو وسلو ډزې روانې دي. افغان حکومت له پاکستانه غواړي چې په افغانستان کې د سولې په ټینګښت کې عملي ګامونه واخلي. نور راپورونه وروسته معرفي کېږي. اوس له ناجیه صافۍ نه د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه اورئ.
په پیل کې د مهمو خبرونو سره ټکی اورئ. د کندوز امنیتي چارواکي وایي چې له مرکز نه دوی ته د جګړې د کنټرول لپاره تازه ځواکونه استول شوي. په پکتیکا کې د والیبال د لوبې پر مهال په یوه چاودنه کې شپاړس ملکي کسان او وژل شوي او د نړۍ مشران د ملګرو ملتونو په مقر کې د دې سازمان په اویومه عمومي اسمبله کې ګډون کوي. د خبرونو تفصیل. د کندوز امنیتي چارواکي وایي چې وسلوالو طالبانو له نن سهار وختي راهیسې له څو لورو د کندوز پر ښار وسلواله حمله پیل کړې چې لا هم په سیمه کې جګړه روانه ده. په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال وایي چې په سیمه کې ملکي وګړو ته هم مرګ ژوبله وختي خو د دقیق شمیر په اړه یې څه ونه ویل. له بلې خوا د کندوز د امنیت قمندانې ویان سید سرور حسیني ازادي راډیو ته وویل چې له مرکز څخه تازه دمه ځواکونه استول شوي او ډېر ژر به دا جګړه پای ته ورسیږي. له بلې خوا د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد بیا ویلي چې په ښار کې څو پوستې نیولې او افغان ځواکونو ته هم مرګ ژوبله وختي. په پکتیکا ولایت کې پرون ماخام د والیبال د لوبې پر مهال په یوه چاودنه کې شپاړس ملکي کسان وژل شوي دي. د دې ولایت د ولایتي شورا مرستیال نعمت الله بابوري نن ازادي راډیو ته وویل چې د پکتیکا ولایت په خیرکوټ ولسوالۍ کې د چاودنې څخه باندې دیرش نور کسان هم ټپیان کړي دي. په پکتیکا کې نږدې یو کال مخکې هم د والیبال د لوبې پر مهال یوه درنه چاودنه شوې وه چې اووه پنځوس کسان یې وژل. افغان حکومت یو ځل بیا له پاکستانه غوښتي چې په افغانستان کې د سولې په ټینګولو کې عملي ګامونه پورته کړي. د پاکستان د صدر اعظم د ملي امنیت او بهرنیو اړیکو سلاکار لدی یو ورځ مخکې ویلي و پاکستان چمتو دی چې د افغانستان د سولې خبرو ته د امکان په برابرولو کې مرسته وکړي. سرتاج عزیز د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلی په سنډه کې همداراز هیله څرګنده کړې و چې په افغانستان کې به د سولې خبرې ډېر ژر پیل شي. د اجرایه ریاست ویان صف آشنا له نیویارک څخه په ټلیفوني تماس کې ازادي راډیو ته وویل چې افغان حکومت له پاکستان غواړي چې په نړیوالو غونډو کې پر خپل کړو ژمنو عمل وکړي. او د نن لپاره د کابل په بازارونو کې افغاني د ځینو بهرنیو اسعارو سره دا ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر څلور شپېته افغاني پنځلس پوله، یو اروپایي رو ولس افغاني سلویخت پوله، یو انګلیسي پاونډ شپږ نوي افغاني شل پوله، یو سعودي ریال شپاړس افغاني پنځه اتیا پوله او زر پاکستاني کلداري شپږ سوه پنځلس افغاني. د نړۍ مشران د ملګرو ملتونو په مقر کې د دې سازمان په اویومه عمومي اسمبلی کې سره جرګه کیږي. د نړۍ د یو سلو شپېته مشران به په دې غونډه کې برخه لري چې د ملګرو ملتونو سرمنشي بان کی مون دا د کړکیچ او هیلې شیبه بللې ده. په دې غونډه کې به د سوریې بحران کلیدي موضوع وي. دا په داسې حال کې ده چې د نړۍ مشران هڅه کوي دغې شخړې ته چې له کبله یې څه باندې دوه لکه کسان وژل شوي او په میلیونونو نور بې ځایه شوي حل لار پیدا کړي. په پام کې ده چې د نورو مشرانو تر څنګ د امریکا ولسمشر باراک اوباما او د هغه روسي سیال ولادیمیر پوتین هم د عمومي غونډې په اوله ورځ وینا وکړي. دا په یوه لسیز کې لومړی ځل دی چې پوتین د ملګرو ملتونو په یوه عمومي غونډه کې راڅرګندېږي. د ایران ولسمشر حسن روحانی وایي په واک کې د بشر الاسد د پاتې کېدو په برخه کې د لویدیځو هیوادونو نظر پراخ شوی. روحانی پرون د امریکا له ټلویزیوني چینل سی این این سره په مرکه کې وویل دی فکر کوي اوس ټولو دا منلې چې ولسمشر اسد باید په واک کې پاتې شي څو د تروریستانو پر ضد مبارزه وشي. اسد چې ایران او روسیه یې ملاتړ کوي د لویدیځو هیوادونو له دې غوښتنې سره مخامخ دی چې باید له واکه لاس واخلي. ولس کډوال چې له غیر قانوني لارو په یو کښته کې یونان ته روان و، پرون د ترکیې سواحلو ته نږدې ډوب او مړه شول. د ترکیې رسنیو د راپورونو له مخې د پیښې ټول قربانیان چې 15 ښځې او 15 ماشومان هم پکې دي د سوریې وګړي وو. د دې کښته شل نورې سپرلۍ چې د لامبو جامې اغوستې وې ژغورل شوې دي. د ځینو راپورونو له مخې د پیښې قربانیان د کښته د ډوبېدو پر مهال په کابین کې بند پاتې شوي وو. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي هیواد د محل په سوریه کې د خپلو جنگیز واکونو د ځای پر ځای کولو پلان نه لري، خو پوتین زیاته کړه چې روسیه به د سوریه د حکومت ملاتړ ته ادامه ورکړي. د روسیې ولسمشر د سوریه له یاغیانو د امریکا پر پوځي ملاتړ انتقاد وکړ او غیر قانوني کار یې وباله. پوتین دا خبرې د امریکا له ولسمشر باراک اوباما سره تر کتنې مخکې په یوه مرکه کې پرون خبره شوه کړې دي. او د اوکراین ولسمشر پیترو پوروشنکو ویلي د هیواد په ختیځ کې د روس پروا بلتون غوښتونکو په وړاندې په رواني جګړې کې د ورځې 15 میلیونه ډالر لګښت راځي. د په خبره دا خبرې د هغه پیسې دي چې د اوکراین کولای شي د پرمختیا پر کارونو ولګوي. پیترو پوروشنکو دا خبره پرون د ملګرو ملتونو په یو سرمشریزه کې د وینا پر مهال وکړه. د ویل د اوکراین په ختیځ کې د 2014 میلادي کال په لومړیو کې پیل شوې جګړه د اوکراین د اقتصاد یو پر 15 برخه ضایع کړې ده. پوروشنکو ویل د اوکراین په ختیځ کې د روسیې په ملاتړ پیل شوې افراطیت د بېوزلۍ یوې نوې بڼې ته لاره هواره کړې ده چې په ناڅاپي ډول یې په زرګونو کسان اغیزمن کړي دي. د خبرونو پای.
تاسی ازادي رادیو ته ورسې په افغانستان کې د سهار 10 بجې او 2 دقیقې کېدونکې دي. راپورونه کوي چې پر کندز ښار د سپکو او درنو وسلو ډزې روانې دي. افغان حکومت له پاکستان غواړي چې په افغانستان کې د سولې په ټینګښت کې عملی ګامونه واخلي.
ما خواستار اقدامات عملی هستیم تا روند مبارزه با تروریسم را تسریع ببخشیم.
د مشرانو جرګې رئیس وایي حکومت د داعش ډلې په وړاندې جدي اقدام وکړي. د کورونې چارو وزارت وایي
د خارجي تورستانو حضور په داعش کې د لپاره د خمنۍ کولای شي چې ډېر یو لوی تهدید زموږ د پاره منطقې د پاره.
د ولسي جرګې اداري هیات وایي د بهرنیو ځواکونو په وتلو کې دی بیړ نه کیږي.
اوس به دا دوی یو تیروتنه ایسي دوی په دې اندازه فیصله وکړي دا د فیصلو باندې دوی نه خپل سفارتونه بیا ساتلی شي او نه ځان ساتلی شي.
ځینې کارپوهانه وکیلان د ملګرو ملتونو د عمومي غونډې په درشل کې د افغان چارواکو وروستۍ څرګندونې بیا اغېزې بولي.
د پاکستان نظامیانو نه باید شکایت کړی وای او مستقیما په دې اسمبله کې جهانیانو ته ویلي وای چې موږ اصلي مدعیان چې دي د پاکستان نظامیان او د پاکستان استخباراتي شبکې دي.
د نورو مطالبو ترڅنګ دوه اونیز پروګرامونه په همدې خبرونه کې واورې. سپورټي پروګرام د لوبل میدان او تفریحي پروګرام د ګوډي اچار. د څنګه چې موږ د افغانستان په خبرونو کې ووردل، لنن سهار وختي یو شمیر وسلوالو پر کندز ښار وسلوال بریټ پایل کړي چې لسپوک او درنو وسلو پکې کار اخیستل کیږي. اټکل کیږي چې په دې جګړه کې به ملکیانو ته هم مرګ جوړه او وشتي وي. اجمل آریان تفصیل لري. آریان صاحب، څه دی ورستي جزئیات؟ جګړه اوس هم روانه ده که درېدلې ده؟ بله آریان صاحب، ستاسو غږ موږ ته صفان راځي. بله ستاسو غږ یو څه صفان راځي که ځای یو څه بدل کړي کېدای شي آواز مو یو څه سم شي. مهرباني.
بله
اوس مهرباني وکړئ، اوس مو آواز یو څه صفان شو.
د زه غږ جګړې له کابله د کندز ښار نه باز او د کندز نارام سره کوم خطر نه ده. د شیخان بندر دوه نارام سره نه ده او تاسو د افغان او کندز سره او هم اوایي ځکونه د کندز کې چارواکي وسلوال طالبان د تښتې په حال کې دي. قمندانې ویان صاحب سرور ازادي راډیو ته وویل چې په دغه جګړه کې مرجوب نه وخت د خپلې سکونه ویل او بل څه ځان دې مسلمانو طالبانو ویان باندې هغه هم پیدا کوي چې د دوی کندوز ښار ته د نال کې حاضر کوڅې نیولې دي همدارنګه دوی هم پیدا کوي چې کومه ته مرجوب لاړولې ده.
اریان صاحب ستاسو غږ موږ ته صفه نه راځي. له اوریدونکو څخه یو بیا معذرت غواړو. دوی ته یادونه کوو چې له نن سهار وختي راهیسې پر کندز ښار وسلوال برید پیل شوی دی چې په دغه برید کې له سپکو او درنو وسلو څخه کار اخیستل کیږي. اټکل کیږي چې په دې جګړه کې به ملکیانو ته هم مرګ ژوبل اوښتي وي، خو تر اوسه پورې دقیق شمیر څرګند نه دی. هڅه کوو چې د والي له ویان سره په دې اړه خبرې وکړو، خو تخنیکی همکاران هڅه کوي خو تر اوسه پورې بریالي سوي نه دي. تاسو ازادي راډیو ته غوږ نیسئ. خپرونې د سهار پر 2 بجو پیلېږي او د ماښام تر 2 بجو دوام کوي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له 2 د ماښام تر 2 له ازادي راډیو ووري.
افغان حکومت له پاکستان څخه غواړي چې په افغانستان کې د سولې په ټینګولو کې عملی ګامونه پورته کړي. تر دې مخکې د پاکستان د صدر اعظم د ملي امنیت سلاکار ویلي و چې هیواد د افغانستان د سولې د خبرو لپاره منځګړیتوب ته چمتو دی او د افغانستان سوله د پاکستان د ثبات په ګټه هم ده. احمد تکل او نور جزئیات.
د ملي وحدت حکومت وایي چې په افغانستان کې د سولې د ټینګښت په هڅو کې له پاکستانه د عملی اقداماتو تمه لري. د پاکستان د صدر اعظم د ملي امنیت او بهرنیو اړیکو سلاکار سرتاج عزیز مخکې ویلي و چې په افغانستان کې سوله د پاکستان د خپل امنیت لپاره هم خورا مهمه ده. سرتاج عزیز د شنبه په ورځ د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې په څنډه کې په یو غونډه کې وویل پاکستان چمتو دی چې د افغانستان د سولې خبرو ته د امکان په برابرولو کې مرسته وکړي. د حکومت د اجرایی ریاست یو ویاند آصف آشنا له نیویارک څخه په یو ټلیفوني تماس کې ازادي رادیو ته وویل چې افغان حکومت په دواړو
د دې راپور پاتې برخه په څو شیبو کې بیا در اوره ووس ورزو. کندوز ولایت ته مخکې مو د ازادي رادیو له خبريال سره خبرې وکړې چې په کندوز ښار کې لنن سهار وختي رئیس جګړه پیل شوې ده. دغه شیبه د ولی ویان عبد الودود واحدی سره د ټلیفون په مستقیم تماس کړي. واحدی صاحب، څه دي ورستي جزئیات څه اقدامات سوي دي د دې جنگ د مخنیوي لپاره؟
ممکن تاسو هم جواب ورکړئ چې نن سهار نړیوال بجونه راځي په نوو اسلامي مخالفینو د کندوز مرکزي سیمه باندې خپل ځانګړي عملیات دي او د دې ډیری برخو کې د امنیتي حکومتونو له خوا یې هم دې څه تشات هم باور او په دې سیمه کې لا اوس د اسلامي مخالفینو او د امنیتي حکومتونو ترمنځ.
بله واحدی صاحب، په دې ولایت کې څو څواري پوځي عملیات سوي دي، وسلول څنګه توانیږي چې یو ور بیا دغه سي پراخي حمله پیل کړي؟
خو دې هر حملې په مایس کې کوم توقف یا کوم تمه چې څلور دمه کې دي، په دغه موده کې ثابت شي دی د خپل اعتماد وایي چې یو ډول نه یو ډول همدې کې وکونه تاسو خاصې باندې دا وایي او هر کله چې دی استاد د دې کلمې نه وایي چې شي مو کې کومه تعجبي نه پېښې دي د همدې کې وکونه له سخت خبرګون او مقاومت سره مخ شوی دی څنګه کنه یو نن تقریبا لپاره د جګړې په سیمه کې په بیلا بیلو برخو کې دې پاتې دي مړي او تیر در کې ډېر تر موږ چې مونږ هم په شاو تم بو موږ کازه دني قوالې دې د ځای کې په حال کې دي.
ډیره مننه د کندوز د ولی ویان عبد الودود واحدی و چې په دې ولایت کې د رواني جګړې په اړه تاسو ته معلومات درکول. د ټلیفون کرښه صفانه و یو ضربیا یو ور بیا زموږ معذرت ومني. لنن سهار وختي یو شمیر وسلوالو پر کندوز ښار وسلوال برید پیل کړی چې د سپکو او وسلو درنو څخه پکې شکار اخیستل کیږي. اټکل کیږي چې په دې جګړه کې به ملکیانو ته هم مرګ ژوبل اوښتي وي، خو تر اوسه پورې دقیق راپورونه موږ ته نه دي راغلي. اوس هم د احمد تکل د راپور پاتې برخه په دې راپور کې اوري چې افغان حکومت له پاکستان څخه غواړي چې په افغانستان کې د سولې په ټینګولو کې عملی ګامونه پورته کړي.
ونډیو هیوادونو کې د سولې د راتلو لپاره له پاکستان څخه د ریښتینو ګامونو تمه لري.
ما خواستار ګام ها و اقدامات عملی هستیم.
موږ د عملی ګامونو او اقداماتو غوښتونکي یو چې وکولای شو په دواړو هیوادونو کې د تروریزم او افراطیت پر ضد د مبارزې بهیر چټک کړو او د پولې په دواړو خواوو کې د دواړو هیوادونو د خلکو د سر او مال د امنیت د ساتنې په برخه کې عملی ګامونه پورته کړو.
ګام های عملی را برداریم.
د پاکستان د صدر اعظم د ملي امنیت سلاکار دا یادونه هم کړې و چې د سولې خبرو ته د طالبانو په هڅولو کې د پاکستان هلو ځلو ته باید د افغانستان د روان تشدد د غیر مستقیم تایید په سترګونه کتل شي. سرتاج عزیز دا څرګندونه په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې په څنډه کې په هغه غونډه کې وکړې چې سرلیک وو د افغانستان سوله، ملي پخلاینه او سیمه ایز همکاري. د افغانستان او امریکا د بهرنیو چارو وزیران صلاح الدین ربانی او جان کیری د دې غونډې دوه نور قربانه وو. لازادی رادیو سره خبرو کې د اجرایی ریاست ویان اسف آشنا هم درس پر پاکستان غږ وکړ چې د دواړو هیوادونو په دواړخیزو او د امریکا په ګډون په دریاړخیزو غونډو کې پر خپلو کړو ژمنو عمل وکړي. خبره روښانه ده. هغه ژمنې چې په دواړخیزو او څوارخیزو غونډو کې کیږي باید د خبرو په پړاو کې پاتې نه شي. پاکستان باید هغه ژمنې چې له نړیوالو او د افغانستان او پاکستان له خلکو سره کړې دي عملي کړي. موږ د پاکستان لخوا د عملي ګامونو اخیستو ته سترګې په لار یو، که څه هم د دې ترڅنګ د دوی د نویو ژمنو او د خوشبینانه زیری هرکلی کوو. سرتاج عزیز په نیویارک کې د شنبه ورځې غونډې ته د څرګندونو په ترڅ کې همدارز هیله څرګنده کړه چې په افغانستان کې د سولې خبرې به ډیر ژر پیل شي. د دې غونډې په پای کې په خبر شوی بیان کې په افغانستان کې له سیاسي بهیر، اقتصادي بیرغونې، ثبات او همدارز له سولې او پخلاینې سره د اوږدمهاله همکارۍ ملاتړ څرګند شو.
بل خو د افغانستان د مشرانو جرګې مشر له حکومت غوړي چې ننګرهار ولایت د دایش د زپولو په هدف حمایوي ځنګړي او کمانډو ځواکونه ولیږي. فضل هادي مسلمیار له ازادي رادیو سره په خبري کې ویل چې دایش له څو میاشتو راهیسې د ننګرهار پر خلکو ظلمونه پیل کړي او ګڼ کسانی وژلې دي. تفصیل د اسد الله لودین په راپور کې.
د مشرانو جرګې مشر وایي چې د دایش د تمویل او فعالیت سیمه د ننګرهار اچین ولسوالۍ ده او آی اس آی د پاکستان استخباراتي کړي د فعالیتونو کلک ملاتړ کوي. فضل هادی مسلمی وروي چې حکومت باید په دې سیمه کې د دایش ریخي وچه او اجازه ورنکړي چې نور ولایتونه ته وغځيږي. خاغلی مسلمی د یک شمې پورز ازادي رادیو ته ویل چې د ننګرهار کوټ ولسوالۍ د حکومت د عملیاتو له عمله د دایش له حضور پاک شوه او په کار د چې د ولایت حمایوي ځواکونه هم ولېګل شي. د ایوای مکسل زله ویلي چې د دایش په نوم یو نوې پدیده د ننګرهار په شنوار ولسوالۍ کې پیدا شوې ده. د غډاله د سیمې د استخباراتو په ځنګړی توګه د پاکستان د آی اس آی په ملاتړ د سیمې خلکو باج اخلي او د خلکو وجل او زورول پیل کړی دي. اصلي مرکزونه په اچین ولسوالۍ او مامندره کې دي. له همدې مرکزونو څخه د دې ډلې تمویل ننګرهار او ټول افغانستان ته کیږي. حکومت ته پکار ده چې مخې ونیسي.
حکومت مکلف
است چې دروښ دیګران لدی وړاندې د ولسیجر کې لمړی مرستيال ظاهر قدیر هم له حکومت غوښتي وو چې د دایش د فعالیت مخاوني سي او کنا له اختر روسته به د خلکو په ملاتړ خپل د دایش پر ضد جګړه پیل کړي. په دې روسيو کې ملګرو ملتونو په افغانستان کې د دایش د حضور په اړه اندېښنه وښوده او ویل چې له سوریه او عراق څخه د دایش ډلې یو شمیر جنگیالي افغانستان ته راغلي دي. لا تر هغه ریزو ډلو څخه د ملګرو ملتونو څارونکو ټیم په یو راپور کې ویلي چې د افغانستان په 15 ولایتونو کې د دایش ډله فعاله ده او راست تر بلې پلویان زیاتېږي. که څه هم د کورنۍ چارو وزارت د هیواد په 15 ولایتونو کې د دایش حضور رد کړ، خو زیات کړه چې د ملګرو ملتونو په څیر دوی هم د دایش فعالیت ته اندېښنه لري. د دغه وزارت ویان صدیق صدیقی د یک شنبه په ورځ په یو خبری کانفرنس کې د ازادي رادیو د یو پښتون په جواب کې وویل چې دایش یوازې په ننګرهار او هلمند کې فعالیت لري او حکومت د لمنځه وړو هڅه پیل کړي.
سازمان ملل اندېښنه پر ځای دی. موږ هم اندېښمن یو چې د دوی حضور کولای شي په افغانستان کې زموږ لپاره یو تهدید وي. او هغه ضربتي قوتونه یا مشخص کاري ګروپونه چې جوړ شوي په امنیتي ځواکونو کې د دوی اساسي وظیفه هم دا ده تر څو خه معلومات او اطلاعات سره غونډ کړو او وګورو چې د دایښ څوک دي، دوی د کوم ځای راغلي دي، څه فعالیتونه کوي. خو موږ هم د خارجی توریستانو حضور په دایښ کې د لپاره اندېښمن یو او دې کولای شي چې ډېر یو لوی تهدید زموږ لپاره یې منطقي ده.
صدیقی ویل چې په ننګرهار کې د داعش په وړاندې پیل شوي عملیات هم ښه پر مخ ځي او زیاته کړه چې په دې عملیاتو کې تر اوسه د داعش 150 کسان وژل شوي او 22 نور ټپیان دي. څېړونکي هم وایي چې په ننګرهار کې د داعش ډلې د فعالیتونو زیاتوالی د دې څرګندوی کوي چې د ډیورنډ کرښې له هغې غاړې د دې کسانو کلک ملاتړ کیږي. دوی وایي چې د داعش ډلې اعمال په هیڅ ډول د توجیه وړ نه دي او حکومت ته پکار ده چې د ولسونو په مرسته یې وځپي.
او اوس به اجمل تورمان راته وایي چې په کابل کې نن ورځپاڼو ته چاپ کړي.
کابل چاپ نننۍ ورځپاڼو تر ډیره په نیویارک کې د افغانستان، چین او امریکا د پرونی درې اړخیزې غونډې په اړه مطالب خپاره کړي دي. هیواد دولتي ورځپاڼې په خپل مطلب کې په دې اړه لیکلي چې د افغانستان د سوله ییزې بیا رغونې او سیمه ییزو همکاریو په نوم په دغه غونډه کې د افغان حکومت اجرایه رئیس عبدالله عبدالله د سیمې په هیوادونو غږ کړی چې د هغو ستونزو د اواري په برخه کې له افغانستان سره مرسته وکړي، کوم چې د ده په وینا سیمې او نړۍ ته هم یو ګواښ دی. هیواد په خپل دغه مطلب کې لیکلي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری هم په دغه غونډه کې افغانستان سره د هر ډول مرستې په برخه کې ډاډ څرګند کړ او د دغه هیواد له نړیوالو متحدینو څخه یې وغوښتل چې افغانستان د خپلو پروګرامونو او اجنډاو په سر کې ونیسي او د مشترکو چیلنجونو په وړاندې مشترکې هڅې وکړي. هیواد لیکلي چې په دغه غونډه کې د چین د بهرنیو چارو وزیر په سیمه کې د افغانستان په اغیزمن اقتصادي موقعیت او ځانګړنو ټینګار وکړ، خو وی ویل چې له شته فرصتونو د استفادې په خاطر په دغه هیواد کې امنیت لومړی شرط دی او د امنیت راوصل د سیمې د هیوادونو همکارۍ ته اړتیا لري. سرنوشت پلواکي ورځپاڼې بیا د دې خبرو بل اړخ راخیستی او لیکلي دي چې په دغه غونډه کې چین او امریکا یو ځل بیا له طالبانو او وسلوالو ډلو سره د افغان حکومت د سولې د پروسې ملاتړ وکړ او وی ویل چې افغانستان باید بیا د ترهګرو پر یوې خوندي ځالې بدل نشي. سرنوشت امریکا د بهرنیو چارو د یوې سرچینې له قوله چې نوم یې نه دی اخیستل شوی لیکلي چې د دې غونډې پر مهال چین او امریکا یو ځل بیا ژمنه وکړه چې د افغانستان د ملاتړ په موخه به ګډ کار کوي. د سرچینې په حواله دا هم لیکل شوي چې امریکا او چین له څو کلونو راهیسې د افغانستان په اړه ګډ کار کوي څو دغه هیواد د پرمختګ په لور ګام کیږي. وی صاحب خپلواکي ورځپاڼې هم پام دی اړه په خپل مطلب کې لیکلي چې د تیرې ورځې په درې اړخیزه غونډه کې چې د افغانستان، چین او امریکا ترمنځ په نیویارک کې جوړه شوې وه، د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری ویلي چې یو شمیر هیوادونه افغانستان سره د ډېرې همکارۍ وس لري او باید درکړي چې د افغانستان راتلونکي د هر یو لپاره مهمه ده. دغه شان په مطلب کې راغلي چې د چین د بهرنیو چارو وزیر هم په مرستندوی هیوادونو غږ کړی چې د افغانستان له لومړیتوبونو نه ملاتړ وکړي.
د افغانستان د ولسی جرګې اداري هیات وایي چې بهرني هیوادونه په ځنګړې توګه متحده ایالات باید له افغانستان د سرتیرو په ایستلو کې بیړه ونه کړي. د دې جرګې دویم مرستیال نذیر احمد زی پرون ازادي رادیو ته ویل امریکایي ځواکونه له وخت مخکې له افغانستان ووزي د هیواد پر امنیتي حالاتو باندې وړه اغیز وکړي. رحمت الله افغان له کابل.
په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو وروستیو حمله او د داعش فعال حضور یو شمیر افغانان اندېښمن کړي او له امریکا غواړي چې تر هغه چې په افغانستان کې امنیت ټینګ شوی نه وي خپل سرتیری ونباسي. د افغانستان د ولسی جرګې اداري پلاوی له متحده ایالاتو غواړي چې له افغانستان سره په کډیو ژمنو عمل وکړي او د افغانستان او سیمې حالاتو ته په کتو په افغانستان کې سرتیری پرېږدي. د دې جرګې دویم مرستیال محمد نذیر احمدزی د یک شنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل له افغانستان د بهرنیو سرتیرو ژر ایستل به په هیواد کې د نوی مې لسیزې تجربه تکرار کړي.
د امریکا لپاره به ښه خبره دا وي چې دوی بیا هغه رقم ته تېروتنه ونه کړي لکه څنګه چې جهاد په اوږدو کې کړې وه چې افغانان همدغه رقم ته بې هغه پرېښودل او بالاخره هغه صدمې دوی ته ورسېدلې. تر هغو پورې باید دوی موږ سره همکار واوسېږي تر څو چې د موږ خپل امنیتي ځواکونه په خپلو خپو درېږي. نو اوس به دا د دوی یو تېروتنه وي چې دوی په دې اندازه فیصله وکړي دا د پسلا ومنې دوی نه خپل سفارتونه بیا ساتلی شي او نه ځان ساتلی شي.
په دې وروستیو کې په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو عمومي قمندان جنرال کیم پالویلی په دې غور کوي چې له 2014 میلادي کال وروسته په افغانستان کې لزره اتزره او یا سلګونه سرتیری پرېږدي. بلخوا د سیاسي چارو یو شمیر کارپوهان په دې باور دي چې په اوسنیو شرایطو کې د افغانستان وضعیت د باور وړ نه دی. د امنیتي او سیاسي چارو کارپوه جاوید کوهستانی وایي چې امریکا د امنیتي او دفاعي سند له مخې مکلفه ده چې د افغان سرتیرو د روزنې او تجهیز لپاره د پاموړ سرتیری په افغانستان کې پرېږدي.
زه فکر کوم چې در هغه وخت پورې چې په افغانستان کې تهدیدونه موجود دي، مخصوصا تروریستي ګروپونه فعال دي، و مخصوصا چې د مداخله را روان دي د پاکستان له خوانه د دې استخباراتي سازمانونو له خوانه په افغانستان کې تروریستي سازمانونو د دوی له خوانه حمایت کیږي تر هغه وخت پورې د امریکا او ناتو مسؤلیتونه داده چې د افغانانو څخه د موږ د امنیتي ارګانونو څخه حمایت وکړي او دوی ته تجهیز وکړي دوی د دوی مکلفیت دی هم د توافقنامه په اساس او هغه کومې وعده چې مخکې افغانان سره شوې ده
د په داسې حال کې ده چې په تیر مارچ میاشت کې د امریکا ولسمشر باراک اوباما د افغان ولسمشر د غوښتنې په ځواب کې اعلان کړی و چې په افغانستان کې به 9000 سرتیری پرېږدي او د غشمیر به په تدریجي ډول 15000 ته راښکته کړي په ورته وخت کې د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي چې افغان حکومت له خپلو متحدینو سره په افغانستان کې د پاتې کېدونکو سرتیرو په اړه خبرې پیل کړي د دې وزارت وایي صدیق صدیقي هیله څرګنده کړه چې متحدین له افغان ځواکونو سره په کډیو ژمنو عمل وکړي
امریکایانو د پوځیانو شتون په افغانستان کې د افغانستان حکومت د خپلو متحدینو سره په بحث کې دی نو په دې کې شک نشته چې موږ همیشه د دوی ملاتړ ته ضرورت لرو موږ تعدیدات سره مخامخ یو چې دا تعدیدات نه یوازې د افغانستان دپاره تعدید دی بلکې د نړیوال دپاره هم یو تعدید دی د دوی شتون د دوی حضور او د دوی همکاري او ادامت دوی د ملاتړ او نور امکانات چې موږ دپاره امنیتي ځواکونو دپاره ورکول سي ډېر مهم اساسي مسله ده نو امیدوار یو چې دوی ملاتړ زموږ سره همیشه
اوس مهال په افغانستان کې نږدې 10000 امریکایي او ناټو سرتیري د افغان ځواکونو په روزنه بوخت دي د چارو کارپوهان سپارښتنه کوي امریکا باید د افغانستان امنیتي وضعیت ته په پام سره خپل سرتیری د افغانانو سیمې او خپل امنیت د ساتلو لپاره په افغانستان کې پریږدي
د افغانستان د بشري حقوقو خپلوا کمیسن وایي چې د شرزو په وړاندې تاوتریخوالی په سلو کې 12 کم سوی دی د دې کمیسن ویان رفیع الله بیدار پرون ازادي راډیو ته ویل سره لدی چې د دوی سره سبسیوی ارقام شي چې د تاوتریخوالی کچا کم سوی خو اوس هم ناموسی وژنې او ځورونې د شرزو عمده ستونزې بلل کیږي بل خو د شرزو د حقوقو یو شمیر فعالان وایي چې د شرزو په وړاندې تاوتریخوالی نه کم سوی بلکې د ناامنۍ او د ناوړه انعاناتو له امله یو شمیر شزي او انجونی نسی کولی خپل د بشری حقوقو رخپلوا کمیسون سره شریک کړي نور حال د ابراهیم صافی په راپور کې
د افغانستان د بشری حقوقو خپلوا کمیسون وایي د روان کال په لومړی سلور میاشتو کې د خزو پر وړاندې د تاوتریخوالی 1502 شپې حساب کړي چې د تیر کال په پرتله سلو کې 2% کموالی ښیي د دې کمیسون ویان رفیع الله بیدار د یک شنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل سره لدی چې د دوی سره سب شوی ارقام خي چې د تاوتریخوالی میزان کم شوی خو تر اوسه پورې خزي له فزیکی تاوتریخوالی رانځوري
په مجموعي ډول د څلور میاشتو د تاوتریخوالی د قضیو هغه ارقام چې د افغانستان د بشري حقوقو د خپلوا کمیسون سره سب شوی شایي چې شاوخوا په سلو کې 12% کموالی پکې راغلی خو د شذ پړاندې تاوتریخوالی په تیر بیا د ناموسي قتلونو او فزیکی تاوتریخوالی قام اوس هم لوړ دي
خاغلی بيدار ویل دوی سره د سب شوی ارقام کمښت په دې معنی نه دی چې د خزو پر وړاندې دی په تاوتریخوالی کې واقعا کمواله راغلی بي د بيدار په خبره واقع تاوتریخوالی اوس هم شته د دې لپاره چې د روسیو نه امنیو لامل کېدای شي په یو شمیر ولایتونو کې متضرر خزي ونه کول شي د دې کمیسون صحوی دفتر ته ولاړ شي او خپل قضیه ثبت کړي د بشری حقوقو د کمیسون د معلوماتو لمخې شپېته ناموسی ورژنې 135 فزیکی تاوتریخوالی او 14 جنسي تیری هم په دغه 1502 قضیو کې دي چې د روان کال په لومړی سلور میاشتو کې د دې کمیسون سره ثبت شې بي دي د بشر د حقوقو خپلوا کمیسون په داسې حال کې د خزو پر وړاندې د تاوتریخوالی د کمیدو خبره کوي چې په دې ورستوي کې په سمنګان ولایت کې یو 13 کلنه انجلۍ د خپل پلار د جنسي تیری ښکار و دغه انجلۍ حادثه نومیږي وای کلونه د خپل ناسکه پلار لخوا پر جنسي تیری شوی او لا هغه نه یو 3 کلن هلک او یو ماشوم په نس لري په همدې حال کې یو شمیر خزینه فعالان وایي چې د خزو پر وړاندې تاوتریخوالی نه ده کم شوی بلکې د خزو لاسرسي هغو ادارو ته کم شوی چې د دوی شکایتونه ثبتوي د خزو یوې فعال محبوبې سراج ازادي رډیو ته ویل په یو شمیر ولایتونو کې ناامنی او ناوړه ریواجونه د دې لامل ګرځېدلې چې
خزی نشی کولی خپل ستونزې د بشر د حقوقو ساحوي دفتر سره شریکی کړي.
موضوعات است که
داسې مسائل شته چې د حقوق غوګونو ته نه رسیږي. په هغه سیمو کې چې هلته ټول د پیخي کیږي، له امنیتي اړخه دومره خراب شوی چې خای هی سوک اند بشر د حقوقو د خپلواک کمیسون غړي نشی کولای هلته ولاړ شي او په کلیو کې له خزو سره خبري وکړي، یا هغه میرمن چې هلته اوسیږي کولای شي چې ورشي او خبر ورکړي او کنه. د بدن د غړو پرې کول، وهل ټکول، وژل، جنسي تیری، په زور ودونه کول، په بدو کې ورکول او یو شمیر نور هغه تاوتریخوالی دی چې یو شمیر افغان ښځې او انجونې ورسره مخ دي. د ښځو مدافعین وایي د ښځو او انجونو پر وړاندې د تاوتریخوالي د عاملونو نیول او هغوی ته سزا ورکول د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي په کمولو کې مرسته کوي. ابراهیم صافی، ازادي راډیو، کابل.
له دې سره لس نیمې بجې سوې. د مهمو خبرونو سرخطونه له ناجیې صافی نه اوري.
د کندوز امنیتي چارواکي وایي چې وسلوالو طالبانو له نن سهار وختي راهیسې له څو لورو د کندوز پر ښار وسلواله حمله پیل کړې چې لا هم په سیمه کې جګړه روانه ده. امنیتي چارواکي وایي چې تازه دمه ځواکونه له مرکز څخه سول شوي او ډېر ژر به دا جګړه پای ته ورسیږي. په پکتیکا ولایت کې پرون ماخام د والیبال د لوبې پر مهال په یو 14 کې 14 ملکی کسان وژل شوي او سباندې 10 نور ټپیان دي. افغان حکومت یو ځل بیا له پاکستان غوښتي چې په افغانستان کې د سولې په ټینګولو کې عملی ګامونه پورته کړي. د نړۍ مشران د ملګرو ملتونو په مقر کې د دې سازمان په اویوم عمومي اسمبلی کې جرګه کیږي. د نړۍ 160 مشران به په دې غونډه کې برخه ولري. ولس کډوال چې له غیر قانوني لارو په یو کښته کې یونان تروان و پرون ترکیه سواحلو ته نږدې ډوب او مړه شول. د ترکیه رسنیو د راپورونو له مخې د پیښې ټول قربانیان چې 15 ښځې او 15 ماشومان پکې دي د سوریې وګړي وو. د روسیې ولسمشر ولادمیر پوتین وایي هیواد د محل په سوریه کې د خپلو جنګي ځواکونو د ځای پر ځای کولو پلان نه لري. او د اوکراین ولسمشر پیترو پروشنکو ویلي د هیواد په ختیځ کې د روس پلوه بیلتون غوښتونکو په وړاندې پر رواني جګړې د ورځې 15 میلیونه ډالر لګښت راځي.
او سم نوري اسنوري نړیوالو رسپانو ته کتنه کوي.
لاس انجلس ټایمز ورسپانه د ولسمشر په توګه د اشرف غنی دی و کال په پوره کې دوه سره ډیر افغانان له هیواد وتلو ته تیاری نیسي تر سر لیک لاندې په یو مطلب کې لیکي. ورستای زل چې 19 کلن فیصل د کابل په لویدیس کې د پسلګونو کسانو په یوه لیکه کې ولاړو، د تیر 2014 میلادي کال د جمهوری ریاست دوهم دور انتخابات ول. فیصل چې د خیاطۍ په یوه دکان کې کار کوي وایي د خپل رایه ولسمشر اشرف غنی ته واچوله، که څه هم دی د هغه د سیال عبدالله عبدالله د ټیم څارونکی و چې د رایه ورکولو بهیر یې څاره. فیصل وایي هغه وخت دی ډاډه و چې غنی درست انتخاب دی، هغه د هر څه لپاره پلان درلود. د لاس انجلس ټایمز په لیکنه یو کال وروسته فیصل پښیمانه دی او بیا په یوه اوږده لیکه کې درېدلی. دا ځل د پاسپورټ د اخیستو په نیت د پاسپورټ د ریاست په مخ کې چیرې چې په سلګونو کسان هره ورځ له سهاره تر بیګا درېږي چې له هېواده د وتلو لپاره اسناد ترلاسه کړي. لاس انجلس ټایمز ورځپاڼه وړاندې لیکي په وروستیو ورځو کې د پاسپورټ د ریاست په مخ کې د خلکو ګڼه ګوڼه زیاته شوې، ځینې ورځې شمیر زرګونو ته رسېدلی چې هغه د دې نښه ده چې د غنی په مشرۍ د ملي یووالي پر حکومت خلک ورځ تر بلې بې باوره کېږي. فیصل وایي د دغه حکومت مشرانو وښوده چې دوی په خپلو خبرو ولاړ نه دي. د ورځپاڼې په وینا یو شمیر نور بیا وایي چې د پاسپورټ د دفتر په مخ کې صحنه د دې ښکارندوی ده چې د اداري فساد په وړاندې چې د غنی او عبدالله د انتخاباتي کمپاین یوه اساسي موضوع وه، مبارزه کې پرمختګ نه دی شوی. عبدالبصیر چې د هرات اوسیدونکی دی او پولیسو د پاسپورټ د دفتر په مخ کې له لیکې ویست وایي یو شمیر کسان دلالانو او پولیسو ته زر ډالر رشوت ورکوي او پاسپورټ اخلي، خو ډېر خلک په اونیو د یوه عادي سند د اخیستو لپاره انتظار باسي. لاس انجلس ټایمز لیکي ملګرو ملتونو په څو وروستیو کلونو کې د اګوست میاشتې پلازمینې کابل لپاره د ملکي وګړو د تلفاتو له پلوه تر ټولو خونړۍ میاشت بللې چې په حملو کې له 300 زیات کسان مړه او ټپیان شوي دي. فیصل وایي که کابل امن هم وي اقتصاد خراب دی، موږ هر یو څنګه د دې تمه ولرو چې خپله راتلونکې دلته جوړه کړو. نیویارک ټایمز ورسپانې د افغان هوایي ځواکونو د جوړولو لپاره د امریکا پر ټکنیو هڅو یوه لیکنه خپره کړې او لیکي ډګروال قلندر شاه قلندری چې د افغانستان یو نامتو پیلوټ دی په دې وروستیو کې د امریکایي جنگي هلیکپټرو د هغه جزو تام قمندانۍ په غاړه اخیستې چې له جوړېدو یې هدف د افغان امنیتي ځواکونو د هغې ستونزې هوارول دي چې دغه ځواکونه یې له اوږدې مودې راهیسې د هوایي ملاتړ په برخه کې لري. د ورسپانې په وینا د امریکایي ام ډي 520 ډوله جنگي الوتکو شپاړس روان کال افغانستان ته رسیدلي او شاوخوا لس نورې به هم وروسته د هیواد ته ورکړل شي، خو ډګروال قلندري له دغو هلیکپټرو راضي نه دی. هغه وایي دغه هلیکپټر بیخي هیڅ مأثریت نه لري. صادق خانه خبره وکړي اصلا نه پوهیږي چې ولې دوی ته دغه هلیکپټر ورکړل شوی دی. د نیویارک ټایمز په لیکنه قلندری چې کله دا څرګندونه د کابل په هوایي ډګر کې د افغان هوایي ځواکونو په اډه کې یو خبریال ته کولې، د عامه اړیکو یو افغان چارواکي هڅه کوله چې هغه چوپ کړي او د امریکا د هوایي ځواکونو د عامه اړیکو یو افسر هم حق حیرانو. خو ډګروال قلندری خپل خبرو ته ادامه ورکړه او زیاته کړه چې باید حقیقت وایو، دا زما هیواد دی او دوی هم زما سړیان دي او باید په حقیقت پوه شي. نیویارک ټایمز په دوام لیکي قلندری د میز پر سر یو نقشه وغوړوله او وی خو ده چې د کابل هوایی ډګر دغه هلیکپټر په اغیزمن ډول په څومره ارتفاع کې الوتنه کولی شي. هغه وویل دغه هلیکپټر حتی تر هغو سیمو پورې هم نشي الوتلی چې معمولا طالبان پکې فعال دي، او که دوی غواړي په کم ارتفاع کې د هغوی اهداف په نښه کړي د دې خطر زیات دی چې طالبان یې په ډزو ولي. د نیویارک ټایمز په لیکنه ډګروال قلندری لومړنی افغان چارواکی نه دی چې د هوایي ځواکونو د پیاوړي کېدو پر روانو هڅو انتقاد کوي، بلکې په روغتیايي برخه کې د ټپیانو د لیږدولو او د ترانسپورت په برخه کې هم ډیر انتقادونه موجود دي.
د 19 پروګرامونو په همدې خبرونه کې اوریدلای شئ سپورتي پروګرام د لوبو له میدان او تفریحي پروګرام د ګډې اچر خو ترغه مخ کې رپورت لرو. د ولسی جرګې ځینې غړو او سیاسي کارپوهانو د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلی په څنډه کې د پاکستان په وړاندې د افغان چارواکو وروستۍ څرګندونې بیا غیزې وبللې. د دې غونډې په څنډه کې د افغانستان، چین او امریکا په درې اړخیزه ناسته کې اجرایه رئیس عبدالله عبدالله وویل چې افغان حکومت د پاکستان ضد وسلوالو پر ضد چې د دواړو هیوادونو لپاره ګواښ ګڼل کیږي لازم اقدامات کړي، خو نوموړي له تروریزم څخه د پاکستان د ملاتړ خبره نه ده کړې. بلخوا سیاسي کارپوهان وایي چې حکومت باید له تروریزم څخه د پاکستان د ملاتړ پاړه د ګورو ملتونو غونډې ته کرا شواهد وړاندې کړي. تفصیل د حمید هارون عثمان پر راپور کې.
په داسې حال کې چې تمه کیږي افغان حکومت به د ملګرو ملتونو په عمومي غونډه کې د پاکستان پر ضد جدي اعتراض وکړي، خو د ولسی جرګې شمیر غړي وايي افغان حکومت د دغه غونډې په څنډو کې ډیر نرم دریز د پاکستان په وړاندې غوره کړی دی. د ولسی جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون غړی قادر زازی د دغه غونډې په څنډو کې د پاکستان په وړاندې د افغانستان دریز تکراری او کمزوري ګڼي.
او د موږ توقع دی د حکومت نه دا و چې دوی باید مستقیما په دې اسمبله کې د پاکستان نظامیانو نه باید شکایت کړی وای او مستقیما په دې اسمبله کې جهانیانو ته ویلي وای چې د موږ اصلي مدعیان چې دي د پاکستان نظامیان او د پاکستان استخباراتي شبکې دي چې دغه تروریزم تمویلوي، تولیدوي او تجهیزوي او د پون ناغړې جوړوي بیا رالیږي موږ ته.
د ملي وحدت حکومت اجرایی رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله د ملګرو ملتونو د اویایي اسمبلی په څنډو کې د افغانستان، امریکا او چین د درې اړخیز غونډې په ترڅ کې په خپل وینا کې له تروریزم سره په مبارزه کې د حکومت ستراتیژي واضح کړه. نوموړي وویل چې وسلوال یاغیان د افغانستان پاکستان لپاره ګډ ګواښ ګڼل کیږي او پر ضد لازم اقدامات کړي دي. عبدالله پر پاکستان له کوم غوڅ انتقاد پرته ویلي چې داسې روښانه شواهد نشته چې په سره دي سیمو کې د مخالفینو د پټنځایونو د لمنځه وړلو او د حضور د کمیدو ښکارندوی وي. نوموړي له څرګنده کړي چې د آسیا د زړه هیوادونو د وزیرانو په کانفرانس کې به چې د روان کال په پای کې په اسلام آباد کې جوړیږي له تروریزم او بنسټپالۍ په اړه له ټاکلو معیارونو سره سم یوه لازمه کړنلاره جوړه شي. خو د سیاسي چارو کارپوهان له تروریزم سره په مبارزه کې د آسیایي هیوادونو پریکړې د پام وړ نه ګڼي. د چارو کارپوه احمد سعیدی وایي چې اوسمهال باید د ملي وحدت د حکومت اجرایي رئیس د پاکستان پر ضد له کره اسنادو او شواهدو سره د ملګرو ملتونو اسمبلی په وړاندې غبرګون وښيي، ځکه چې د پاکستان صدر اعظم دغه غونډه ته له ځان سره د افغانستان پر ضد شواهد وړي دي.
یوازې د ډاکټر عبدالله بیانی و ما هغه اطلاعات له ماشته نواز شریف غواړي چې په خپل بیان کې هغه د سټ چې څو ورځې وخت په پېښور کې را مخته سو هغه مبارک اسناد شواهد چې ترستان د افغانستان په دننه کې دي هغه ځینې کومنده ورکړي دوی غواړي په شورا امنیت کې مطرح کړي ته شریفیان افغانستان به ملامت
حکومت په وار وار سره له تروریستي حمله وروسته پر پاکستان دغه حمله د خپلتیا تورونه لګولې دي او رسنوي ته دا اسناد وړاندې کړي چې د پاکستان لاسوهنه په ډاګه کوي خو څیرونکي وایي دا اندېښنی وړ خبره ده چې حکومت د ملګرو ملتونو په څیر مهم غونډه کې د پاکستان د لاسوهنې شواهد نړۍ ته نه وړاندې کوي
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1903 شمیرې لاره آزادۍ رادیو ته راستولې دي
نادیه میوان لزابله په خپل پیغام کې لیکلي د افغان حکومت خلکو را شو خو لا هم د دفاع وزیر نه لري بلدا د دفاع وزارت لپاره یو وړ شخص معرفي شي عصمت الله فراهی لیکي افغان دولت باید اول خلکو ته د کار زمینه برابر کړي بیا دې د موبایلونو پر مصرفي کارتونو 10% مالیه ورده کړي افغانان د ډوډۍ پیدا کول ته حیران دي دولت باندې اضافي مالیه لګوي فضل محمد لکندهار لیکي لا افغان دولت نه هیله کوي چې د ننګرهار ولایت اچینو رسوالۍ ته اضافي ځواکونه ولېږي چې هلته د نامنیو مخونسي رحیمی د کابل له سوربي ولسوالۍ دي چې په ننګرهار کې د داعش په نامه ورته وړ ډله د داعش ډله نه بلکې ټول پاکستانی پوځیان دي باید مخه ونیول شي الافغان خوست نه لیکي دا دوی میاشې کې چې په خوست کې د ایم ټی ان مخابراتي شبکه سم فعالیت نه کوي د دې شبکې له مسؤلانو هیله کوي چې دا ستونزه حل کړي مرتضی خان قلمزی لکندهار لیکي کده ملي یوالي حکومت سیاستوال کار او فعالیت ریږدي افغانستان به ګلی ګلزار شي یو اوریدونکي چې خپل نوم یې هېر کړی لیکي لس ورځې کېږي د هلمند په ګرش کولسوالۍ کې ټلیفوني شبکې سم فعالیت نه لري افغان دولت باید د دې ستونزو د حل لپاره اقدام وکړي غیرت بیلی کې چې د هلمند په مسخره ولسوالۍ کې هم خلک ورته ستونزې لري چې ټلیفوني شبکې فعالیت نه لري ګل محمد زاهد له هرات له افغان دولت نه غواړي چې ځوانان ته د کار زمينه برابر کړي دوی ته هرپوی کورسونه جوړ کړي چې ځوانان پکې مسلکي زده کړي او نور هیوادونو ته پتاګ مجبور نشي یو اوریدونکي چې خپل نوم یې نه دی لیکلی وایي د افغانستان امنیت د تیر کال په نسبت خراب شوی دی هیله ده چې په دې اړه افغان حکومت اقدام وکړي
لوبو لمیدانا
چزاد بلیزینګ دی بال داون دی ګراوند اوور اکسترا کاور
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري و پیښنې
د لوبو لمیدانا سپورتي پروګرام درنو اوریدونکو السلام علیکم په دې هلا چې جوړ روغه او خوشاله اوسه قدر من اوریدونکو په دغه پروګرام کې اوري چې د افغانستان د جنو د فوتبال غوړ لیگ پیل شوې ده د هموري چې د کرکټ بورډ چارواکي وایي د دوی اوایت زیات شوې ده او تمند دغه اوایت په زینو رغنیزو چارو خپل لګښتونه کې ولګوي لمړی راپور تر ازو د فوتبال فدراسیون وایي هڅه کوي د نارینه او د ټیم ترڅنګ د انجونو فوتبال هم پرمختګ وکړي د دغه فدراسیون د خزو کمیټه وایي په کابل کې د انجونو ترمنځ د فوتبال لیگ پیل کړي چې د سلور ولایتونو انجونی ورته رابلل شوی او هدف یې د غوره ټیم انتخاب دی په اړه هم کړی یو راپور ته کته هم په بهرنیو پتیره اروپایي هیوادونو کې د نادیا ندیم په څیر ډېر افغان جونې په لوړه کچه د فوتبال لوبي کوي په افغانستان کې هم د انجونو ترمنځ د دې لوبي د پراختیا لپاره ځینې هڅې پیل شوې دي د فوتبال فدراسیون وایي د انجونو ترمنځ د فوتبال د غوره ټیم د انتخاب لپاره په کابل کې یو لړ سیالۍ پیل کړي دي دغه فدراسیون د انجونو د کمیټې مسؤل زهره مهری ازادي رډوي ته ویل چې په دغه غوره لیگ کې څلور ټیمونه برخه اخیستي او شاوخوا یو اونې یو بل سره لوبي کوي د خزو د فوتبال غوړ لیگ پیل شوې ده چې یو نه بدوام وکړي په دې لوبو کې څلور ټیمونو له کابل هرات مزار شریف او بامیان څخه ګډون کړی دی
مزار او بامیان هستند
هغه لی مهری ویل هڅه کوي په هیواد کې د نن د لوبو په تر سره کول سره یو غوړ لوبډل انتخاب کړي او د بهرنیو لوبو په اساس وکولای شي د فوتبال په نړیوال فدراسیون کې خزې تر لاسه کړي افغانستان څخه کال د فوتبال په نړیوال فدراسیون کې 133 مقام ګټلې خدای زې 2 کال وړاندې 103 مو د فوټبال فدراسیون د نجونو مسؤل همدارس هیله خي چې وبکولی شي د فوټبال فدراسیون په ملاتړ د بهرنیو لوبو لپاره تکړه نجونې انتخاب کړي. زهره مهری وایي د بهرنیو سیالیو لپاره مخکې له مخکې ډیر چمتووالی ونیسي.
در عموم نسبت مقایسه کنیم، اگر ما نسبت به سالهای گذشته فوتبال بانوان رشد کردن
مجموعی توګه د تیرو کلونو په نسبت د افغان جونو د فوټبال سطح لوړه شوې. د نجونو تمرینونه دوام لري. دا چې له بهرنیو ټیمونو سره په بهر کې لوبې وکړو، دا به ښه وي چې موږ مخکې له مخکې خپل ټیم تنظیم کړو او د سفرونو لپاره چمتو کړو. اغلی مهری په داسې حال کې د نجونو د فوټبال له پرمختګ یادونه کوي چې په افغانستان کې د یو شمېر بې ځایه دودونو او ستونزو له امله ډېرې نجونې ورزش ته زړه نه ښه کوي. د ویل چې نړیوال ټولنې هم په افغانستان کې د نجونو په ورزشي چارو ټینګار کړی او ویلي دي که د ورزش لپاره نجونې زړه ښه کړي نو نړیواله ټولنه به یې مالي ملاتړ هم کوي. اوس به هم راشو مرکې ته. د افغانستان د کرکټ بورډ له اجرایوي رئیس شفیق الله ستانکزي سره مو مرکه کړې. د کرکټ بورډ چارواکو څه وخت مخکې ویلي وو چې د دوی عواید زیات شوي دي. دا چې دغه عواید له کوم درکه زیات شوي دي او په کومو چارو به مصرفیږي، له ښاغلي ستانکزي سره زموږ همکار الیاس صالح مرکه کړې ده.
کله د افغانستان کرکټ بورډ د 2015 کال کار پایل کړ، مونږ په دې وخت کې 1.3 میلیون ډالر په خساره کې وو، بودیجوي خساره کې وو. او تر دا دمه پورې الحمدلله مونږ په دې توانیدلې یاستو چې دا خساره هم نه یوازې پوره کړو، بلکې مونږ څه د خپل بودیجه نور هم لوړ کړو. هغه په دې معنی چې یو سلسله ډیر غیر ضروري مصارفات ول چې کرکټ بورډ کې تر سره کېدل، هغه مخنیوي مونږ وکړ. او همدارنګ 1.3 میلیون ډالر مونږ د الکوزی نړیوال شرکت څخه د سپانسر په نوم د 10 کلن تړون له مخې نه ترلاسه کړي دي چې هر کال مونږ 1.3 میلیون ډالر راکوي. همدارنګه د یونیسف سره د مونږ یو تړون لاسلیک شوی دی، 2,00,000 ډالر به هغوی راکوي. همدارنګه په لومړي ځل د افغانستان کرکټ بورډ په دې وتوانېدی چې خپل د داخلي ټورنامنټ حق دی خرڅلاو یا د ټی وی رایټس مونږ سره د یو خپل افغانی چینل ته ورکړ، چې هغه نم ته یو مقدار پیسې راځي په حدود 15,000 ډالر دی یو کال راځي، چې هغه یو تلویزیون ده. همدارنګه د کلس نړیوال جام 2015 نړیوال جام 500 لوبو ته کله لوبړل اتله، هلته مونږ یو داخلي کمپنۍ نېشنل پټرولیم څخه 30,000 ډالر سپانسر واخیست. همدارنګه دی آی سی سی څخه مونږه دی بازو پروپوزلونو، همدارنګه دی بازو پروګرامونو په وړاندې کولو سره دی افغانستان کرکټ بورډ اداره آی سی سی دی ته کنوینس کړی دی مونږه بودیجه به زیاتوي. خو له معین مقدار نه ده معلوم دی آی سی سی له طرف نه هم، هغه به په 2014 کې دی مونږه ډیر یو غټ مالی ستونزه به حل کوي. نو تر دا دمه پورې زه وایم او نور داسې واړه واړه ډیر زیات ډونرشپ او سپانسر یې مونږه ترلاسه کړي دي. په ټولو کې تقریبا 50% بودیجه دی مونږه لوړه شوې ده. او تقریبا 9% له 3% پورې غیر ضروري کوم مصارف سي بیا غم کم کړي.
سنګزای صاحب، دا بودیجه په کوم کارونو باندې مصرفيږي؟
ساين صاحب، د مونږ هر یو ډپارټمنټ ځان ته اکشن پلان لري. په مغه باندې به مونږ مصارفات کوو، د خپل پلان لمخې نه، د خپل بودیجې لمخې نه مونږ پلان جوړو او مغه عملي کوو. خو تمره باید زه وایم چې کال 2014 کې به د افغانستان داخلي کرکټ په ډیر زیات پیاوړی کیږي، ټورنامنټونه به ډیر زیات پکې زیاتیږي، او له 13 ورځنۍ سیالۍ به پکې زیاتیږي، او نارنګ یو ټورنامنټ په 2 ورځنۍ ټورنامنټ هغه به هم مونږ وسته خبر روان دي له پروفسوي نه دي د حیات رهبریت څخه. موږ پیشنهادات ته دی او ان شاء الله رحمان د آینده کال کې به د موږ انکشافي کارونه همدارنګ داخلي کرکټ او همدارنګ ملي لوبډلانو لسکلن او د الف لوبډلې لپاره به د کرکټ زمينه ډیره زیات په مساعده کوو.
سنګزای صاحب، له زیمبابوي سره له د لوبو وروستي معلومات
مالګه څنګه سیمایي او لسراړو څخه د موږ د سر لسراړو څخه د موږ د ادارې دادسه موږ په لومړي ځل باندې توانیدل یو بشپړ غړي توبلرون کې هیوا مونږ دې تقایل کو چې غل مونږ سره یو بایلیټرل سیریز یا دو طرفه سیریز مونږ سره وکړي. نو د افغانستان ملي لوبډله په 15 د اکتوبر باندې زیمبابوې ته ځي، هلته به درې ورځنۍ تمریناتي سیالۍ لري. مخکې له دې څخه سیریز اصلي سیالۍ شروع شي، نو درې تمریناتي سیالۍ او بیا به له هغه نه وروسته مونږ 15 ورځنۍ بین المللي سیالۍ به د زیمبابوې سره، او له هغه څخه وروسته به 2 ورځې سیالۍ وي، او همدارنګه د کال په آخر کې به مونږ سره امتیاز له روسیې زیمبابوې کوربتوب په امارات متحده عربي کې وکړو.
د لوبو له میدان سپورتي پروګرام په همدې ځای پاتې رسیږي. تر بل یو مزه صفی الله ستانکزی په پاکو بخون کې خدای سپارم.
اچار اچار اچار
د څه شي اچار؟
د ګوړی اچار.
جوړونکی ننګیار ناشنا. قدرمنو اوریدونکو سلام. عجیب حکومت دی، نه وعده کوي نه کار، لکوي چې له ټول ژوند ځینی بیزار، بس یوازې پیخي غندي او افسوس ور باندې وکا، نور نو ګرځي لکوي چې دا وطن ګل ګلزار. دا خبرې د شاعر وي. موږ به یو دوه خبرونه در واورو.
اوس پام وکړئ هغو خبرونو ته چې همدا اوس را ورسېدل. در په دره آژانس خبر راکوي چې که چیرې لومړۍ درجه ولایتونو کې لومړۍ درجه چاودنې کېږي، نو په درېیمه درجه ولایتونو کې چارواکي لومړۍ درجه رشوتونه اخلي. خبر زیاتوي چې له همدې عمله د درېیمې او دویمې درجې ولایتونو غټ غټ مامورین په لومړۍ درجه ښارونو کې د ځمکو، کورونو او دوکانونو په اخیستلو سره ځان لومړۍ درجې ژوند ته رسوي، او له هغه وروسته یې پام د دوبۍ او ترکیې طرف ته دی. دوی وایي دا کار ځکه کوي چې د درېیمې درجې ولایتونو بودیجې او امکانات هم درېیمه درجه یعنی لږ دي، او دوی نشي کولی تل همداسې درېیمه درجه پاتې شي، نو ځکه ترجیح لومړۍ درجه رشوتونو اخیستلو ته ورکوي. د در په در آژانس په یو بل خبر کې ویل شوی چې له لوی دولتي روغتون څخه یو ناروغ د تیښتې په حال کې ونیول شو. خبر زیاتوي چې ناروغ یوه ډله نرسانو په داسې حال کې ونیوه چې سرتور سر او پښې بلتلې یې د روغتون له لوړ دیواله څخه د ټوپ وهلو هڅه کوله. دا چې ولې ناروغ تښتېده بېلابېل علتونه یې ښودل شوي دي. مثلا پایوازی وایي چې ناروغ په روغتون کې د زیاتو مړو د لیدلو له امله ویرېدلی و او تښتېده، خو د ناروغ د څنګ ناروغ بیا وایي چې د لوږې او نابلده نرسانو د پیچکاریو له امله تیښتې ته مجبور شو، ځکه نرسانو به د پیچکارۍ په وخت د ډرامو کیسې کولې او پام به یې نه و چې د پیچکارۍ ستن چېرته لاړه. خو په خپله ناروغ چې ډېر زیات ویرېدلی څه نه وایي. د خبرونو جزئیات به په بل سرویس کې درته وړاندې شي. که څه مو ترلاسه کړل، خبرونه پای ته ورسېدل.
اوس به هغه مرکه در واورو چې له یوې لیوانۍ سره مو کړې ده. دا چې ولې لیوانۍ شوی دی، په خپله یې له لیوانۍ څخه واورئ. خاورورا ته څنګه لیوانای شوې؟
زه دا څه وایې؟ ولې داسې نه وایې چې څنګه لیوانای کړې؟
سمه ده، همدا کیسه راته وکړه.
سمه ده، درته یې وبای کوم، خو پام کوه چې راډیو کې وانه چوي.
ولې؟
خو که نور خلکې واوري هغوی به هم لیوانیان شي.
ښه، ته دې کیسه وکړه.
دا مه فکر ته
ماته نور هم ورته سودا کړه. ته دې کیسه وکړه، بیا به پاپړ درته واخلم.
رښتیا؟ خبره داسې وه چې د انتخاباتو په وخت کې ما یو کاندید ته کمپاین کړی و. او کاندید با ویل چه که کامیاب شو نو دلتا با نه بیکاری وینه او نه با هم غریب دوم را جام جوش بوی چه خلق بلا با هر دلتا راشی او جوان بکوی ما تا بای ویل چه چنگ کامیاب شوم پا سبا با یا والی وی او یا سفیر سفیر
خا
خود ما یو تربور لبل کاندید سر ولار و هر وقت بای ما تا هم دخ ویل چه لاغ کاندید لرشه حسی دروغ وی والله که هیت کارا موشی کره پام دی خبره میل تربور سر جنگو کر او خمی ور سر ودرا باول
بیا توشول
داشی خوب کلی که ملی تو نور و سر هم ده کاندید پس سر وحل دو دریه دلمی سر ما چو
چنگ غلشوی؟
خبرم ایلی یاد واتا ما چو ویل؟
تا ویل چل نور کلیوال سر میم وحل
دیر خلق می خپل کاندید تا راوستل چه رای ورتا واچوی دیر کارتونم پخلا ورتا واچوال خواغ تربور می راب سی گرزیده چه مر میکی ځکه چې د هغه کاندید ته ډېرو کمو خلکو رایه واچوله
بیا څه وشول
آخر د مو کاندید کامیاب شو کامیاب کامیاب شو
ښه نو بیا څه وشول
بیا هیچ هم دو ما پخته نمونه کره بیا هیچ هم کاندی تا ور پی نخودم چو وقت وروستا هاگه تربون میچیل ما سر و هلی و هاو اغا بل ناکام کاندی تا کمپاین که و
خا اغا بیا چنگ شو
اغا دو ما کاندید مقرر کر او چی چنگ مقرر شو پس سبای زر اونی ولم او پا چو کسانوی پا دا سر سر دوم رو وحلم لکه دم چه دول وحی او بیا لامغ و ردی رئیسی لیوانای سم لیوانا کاندید گامیا
اوس شکر دی هم پانتونونه ډیر دی او هم د تحصیل کولو شوقیان آن چې خلک ماستری هم کوي او دا چې له ماستری نه وروسته بیا څه کوي دغه دی وایوری
دا شکر دی زویه چې په خیر سره را خلاص وی دیر و مردی تیر که پکی
او شکر دی لالا چې لزده کرنه بیغم اسوی
خورایه چه جو ویل کم پانزای دی خلاص کر
ماما ناوی دی انگلیسی ادبیات پانزای می خلاص کر
دا دیر شکر دی
او شکر دی
اوز بلا خیر کشده ورده کهو
وونو تو چه وایه چه نبایی ورده کهو
خیر موری دا کشده می لاوخ شتا او با یکی راتا
نور دنو نپریدو لالا پام دی ورازو کدی پا غامده او
غام دی خدای لری لری غام باولی
تو کی کوام
پا کور یه
او رازا ورورا
آقا دی کاکام امراغی
السلام علیکم
علیکم السلام ستړی مشه په خیر راغله
خیر وسې ترورې تام ستړی مشه
اورور ستړی مشه
خیر وسې لورې څنګه یې
خیم کاکا وړې څنګه وا
خو سلام درته کاو
خو در سره راوستې به دی وا
را به شی ویل چې ورزو رښتیا مبارک دی وی وای میرداد له خیر سره خلاص شو
خیر وسې اورور
میرداد مبارک دی وی زوی
خیر وسې کاکا
زه شکر دی دیر وقت دی پکی تیر که
او زره ورته و خو
چه جای دی اویل دو ما خو علاکه پا دی خبرو سر خلاصیگی
کاکا ها دی انگلیسی ادبیاتو پانزه می اویو بیامی چه آقا خلاص که بیامی پا انگلیسی ادبیاتو که ماستری واخیستا
زه شکر دی اوز بنو لخیره خو کارونه در تا پیدا شوی بی چرت دی کار نیوله
دی بیاسم دلازه دی کار پا غم کسه نیت بادای
کار لکومک خوارم داس بیکاره گرزی
زال خیر سره اخر به ورته پیدا شي مقصد چې تحصیل اخلاص کړ دا ډیر غټ کار وسو
نو وس کار کوي مرداد بچو
کاکا زان د انګلیسی په کورس کې اچوم
تا خو وای چې د انګلیسی ادبیاتو پنځه می وای نو بیا یې کورس د تل لپاره وای
کاکا چې په انګلیسی خبرې کول مزد شي
چې داسې و نو بیا به د اوله کورس ویلی وای
دغه پراونه ننګر ناشنا برابر کړی و او برخه خستون کی وو صادق سپینغر برای افغانپور سپوږمۍ هوسۍ حکمت او ز مسکای احساس کله موږ سره اړیکې نیسی نو د پوسټ باکسونو شمیرې مو دادی کابل 4411 کندهار 22 کندز 1 خوست 1 او جلال آباد 4
کل افغانی سندری هر روز له آزادی رادیو نه 0.15 اف ام او منځنی تپه 1290
تکری را واخله غمون پر
کا فرق مستور خدل یا ما زفدل
زمان پوستی پته ده آزادی رادیو پوست باکس شمیره 4311 د سندرو ملمانه خبرونه کابل افغانستان د خبرونه تاسو هر ورځ د غرمې له 12 بجو نه د ماسپښین 3 بجو هر ورځ د آزادی رادیو له څپو نه واورئ
چه خبرنه پوکا باندې